السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دغه دویم ورځ مو هم په خوښۍ سره پیل کړی وي. د دې پروګرام ډیره برخه دو پروګرامونو یا دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکي او د ورک شوې ځانو د لاټي پروګرام او ورپسې هم د ازادي میلمه. خو په سر کې راځي چې د دې سات خبرونه واورو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره خبرو کې هغه ته د کورنۍ د وو غړو د وژلو تسلیت ویلی دی. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني تایید کړي چې د اسرایلو په برید کې 13 ورځ د اسماعیل هنیه درې زامن او څلور لمسیان وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د متقی او هنیا د ټلیفوني خبرو خبر ورکړی دی. د هنیا د کورنۍ پر د غوغلو د چهارشمې په ورځ د غزې د شاتی په نوم د کډوالو په یو کمپ کې برید شوی دی. د هغه د وژل شوو زامنو نومونه حازم امیر ما او محمد یاد شوی او اسرائیل ادعا کړی چې پوځي فعالیتونه یې درلودل. خپله هنیا له الجزیرې خبری شبکې سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا پیښه به دوی تر فشار لاندې رانولي او په خبره یې د اوربان په تړاو خبرو کې به د دوی د موقف د بدلون سبب هم نشي. د اسرائیل پوځ پرون چهارشنبه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دغو کسانو په غزه کې جنګي فعالیتونه درلودل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوی کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سیکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی دی. شاهین پرون چهارشنبه د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته وویل د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سیکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت په مهال غصب شوی وي. د کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سیکانو د یوه مشر نریندر سنگ خالصا بیرته ستنېدا مهمه وبلله او ویل نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د هلو ځلو په پایله کې بیرته هیواد ته ستون شوی. خالصا چې د جمهوري حکومت په مهال د ولسي جرګې غړی و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوی و. پر هغه سربیره لسګونه نور افغان هندوان او سیکان هم وروسته له دې چې طالبان په افغانستان واکمن شول هند او نورو سیمو ته ولاړل. د ایران د زعفرانو د ملي شورا منشي وایي چې د افغانستان په شمول نور هیوادونه ایرانی زعفران په خپل نوم صادروي. فرشید منوچهری د ایران النا خبری آژانس ته پرون چهارشنبه وویل چې د ایران سیالان ایرانی زعفران اخلي او د خپل هیواد په نامه یې نړیوالو بازارونو ته صادروي. د ده په وینا د ایران ډیر زعفران متحده عرب اماراتو، چین، هسپانیا، افغانستان او قطر ته صادر شوي او دا هیوادونه په زعفرانو کې د ایران سیالان دي. ده د مثال په توګه د افغانستان یادونه وکړه او ویل چې په افغانستان کې زعفران دومره مصرفیږي نه، بلکې دا هیواد ایرانی زعفران نورو هیوادونو ته په خپل نوم صادروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د زعفرانو یو شمیر کاروباریانو ویلي و چې ایران په نړۍ کې د افغانستان د زعفرانو د شهرت د کمولو لپاره بې کیفیته زعفران افغانستان ته رالیږي، څو په نړۍ کې د افغانستان د زعفرانو شهرت ته زیان واړوي. د بشري حقونو د دفاع تر اتیاو ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر د له ایران سره همکاري مشروع تکړي. دوی ویلي چې له ایران سره یوازې په هغه صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو اعدامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یې یو نړیوال کمپاین پیل کړی. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ ویلي په ایران کې د مخدره موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم په دغو اعدامونو چې هر ورځ کیږي خوله پټه کړې ده. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو همدارز ویلي چې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا سبب شوی چې په ایران کې د درې کاله پخوا پرتله د مخدره موادو د کیسونو او جرمونو په خاطر اعدامونه 13 برابره ډیر شي. د دوی په وینا په ایران کې اکثره اعدام شوي کسان کردان او بلوچان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چا وایي احتمال شته چې سږ کال د افغانستان یو شمیر مرکزي ولایتونه له وچکالۍ سره مخامخ شي. په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا رتواتی په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان مرکزی ولایتونو له سخت بحران سره مخامخ کاری او خای چې پر لپس دریم کال هم په دغو ولایتونو کې د وچکالی اغیز محسوسی وی د کاغلی رتواتی پراپورت کې ویل شوی چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د مرکزی ولایتونو لوړې برخې پختیر بیا دایکونډي او بامیان ولایتونو له وچکالی څخه زیانمن شوی وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پروگرام په پای کې د ورکوښوې ځانو د لټه د پروگرام لاندې برخه هم درته لروه لیدا ملتیا مو وکړي. پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم. آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه. دغه د امارت په لورفورو چارواک باندې ما دا غږ دی چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر تورو ر بیخي شي نه لري کوم کې دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شوم هغه سم خو دی د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلبه باندې درې مې سپې چې د تیر حکومت دی وته درې مې سپې ورکې. طالبان خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دی وته درې مې سپې ورکې نو پر لوګ باندې ما غږ دی ورو چې دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پښین له کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوماتونه وبره کوي نه ډېر بد سلوک را سره کوي نه مغرو ته پرېږدي دی اول ته چې بندر ته ورسو پوځیا منې لکې پوځ راته ولاړې په بارډر منې لکې بعد موږ د پیغام ازادي له راډیو لارې بعد موږ خپور شي او د افغانستان جک پولی چارواکی ټول موږ دا غواوري چې موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر څلور څلور بده وخان لرو ډیر کورونه 15 کور ملاخیل دلته ساري نو ما دې موږ دا پیغام واوري چې او لا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ اخو ته واړی. سلام علیکم.
السلام علیکم. د فراوله د ګلستان ورسره خبر کوم. زما ټول مشران مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټول مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارک روژه کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی که غوړي که بوري که پلمیټي هر شی دغه حساب کا ګرانی ورپور مخبل لړی دي باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو په نرخنامه کې شر دي باید ټول شان ارزان کې بدی مبارک روژې دا اوس موږ خپل پر یو ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکاندارانو نشانه د اسمان ته ورسېد ګرانی ورکی د خلکو په اساس.
آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نه کې هله احترامات وړاندې کوم. د آزادی رادیو څخه مې دا هله ده تر څو موږ ژغ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس موږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادي پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې د ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعد شي. نور څه نه لرم نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ ژغ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
دا د دې رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجینو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځی کنه نه په بشکې کم خبر یان چې زیری وروره دا کار مکو یو وروره دا ټول مسلمانانو ته دې باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چا څه واخسي نو دا زور زلم باید ونه سی وروره په لور پلو چارواک باندې ما دا راغ چې دا کار مکو وروره یو رول ګوی سره وکي وروره دا کار ته وجامه وای چې بار داخل افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی بهرم وروره.
زه خپل سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو ورونو دا افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړو. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، چې زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خمه یې لګوه، زه چورې یې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو لم په کار دي، صاحبانو له دا خواران چې دا بر ناست دي، چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت پاکستان کی زندہ باد خوشحال آباد.
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکون کو اوریدون کو ته سلام او احترامات. محمد شیخ زاہد له هلمند نوزاد څخه. زما نظر د متقاعدین د معاشات د اجرا پاک لدا سي دي چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي، او د بانک د رئیسم په بار بار ویلي چې موږ به بدجا ورته ځانګړې کړې دي، یعنی ستا کچیر نوی بیا د دې متقاعدین د معاش د پاره دی هغه سلوپی جمانه صندوق ته سویس کې ته انتقال سوی دی، او ډاکټر انور الحق دی وایي چې مادونه میلیونه په ګټه دي د هغو څخه دی راوړي. هغه طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولې، بل په دې کې شکیلې ملګر ملتونه خو هغه د غوښتنو جنوبي کې چې دغه نوانه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدلی، نو دا روپی چې دي دا خو کرنسی دا د بشریت انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو د پاره دی. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپول مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیا په پوره کړي، زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دوی د دوی مشکلات اوس. نو دوی چې دي وخت تیر کړی دي او ژوند په آخري شبو کې دي، نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من یمن په ناس. نبی کریم علیه السلام د بهترین انسانانو سره څوک دي چې انسان ته نه پورسېدل. نو ټول مات په دا نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودرېد. دا سوال مې ورسېږي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدې مبینی مسیر کې سي 50 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفاً خپل مسولیت ادا کړي، همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوری په همدې مبینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دي نه خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی ونسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
محمد لغمانه يم دا او د لغمان لشنګ ولسوالۍ ورڅدون کيم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز يم. او دا کم چې دوره کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دا بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دا 15,000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دا دفعه به افغانان خپل تصمیم نیسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زابد رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سره د ځنګلي منطقه سره موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جانه د امارت چارواکو سره مې دا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره دا زما پیان دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
السلام علیکم زده روزگان ایلایت چرچنو و نسوالی سخه تیست دا پیغام پریشدم چی دا بیسیم شرکت وارات از ما دا پیغام دی چی دا یای دا خونین ایلایت خدر اوی یای دا چرچنو دا نسوالی سده اخپل نوری خدیم طولی که ورل دا دست با سوو خلق دی روژی پا تسوی دی چی ایس معلوماتی نکیجی و اینا نید رو ساری در رو ماس پا خبورم و یو اوراز بلی و رئیست کی. السلام علیکم
محمد لغمانه ام دا د لغمانه لشنګ ولسوالۍ ورڅدون کيم او د پخوانیم نتیز واکونو سرباز يم او دغه کم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشې کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نیسي چې زمونږ دا ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندې لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته. زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپلو هیوادوالو سره وکړئ. د روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت او زموږ ستاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، نسی کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان ته لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راواردېږي د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران دلې دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجارانو څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسېږي خپلو نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلي څخه زرپلاین کې. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو زموږ دا پیغام ورسوي د عمارتو مسرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګېدلی دی. خدای دې وکړي ستاسو تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلا په کلي کې چې یو ساري مرض د دوو میاشتو د درې میاشتو راهیسې لا روان ده. په مختګ یې پسې کړی دی. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي. مقصد داسې مرض ده چې تبه یې سردرد یې سال ورسره لري. درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه. خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چا چکر تا بتلله ارزای بتلله نو سکل خو چا د سی خاص مادگی نه دی نیولې ټول په کور دی رخصتی مسته دی نوروز اول ورځ نورو کلینو کې به رخصتی واخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سره سوال، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدای راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم راځو د ورکو شو اجزانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکو شو عزیز تقریبا 4 کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنگ او یو د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
السلام علیکم، از سید رضا مسلانم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه از د ورک اجزانو برنامه ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 24 10 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2,000,000 افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله سلام و نتاس و تاکل و رسول که تنبه اختم بخیر همزال لغمانه من لغمان سخه من زیاد را زیاد که نصر نمی که تقریبا دو نصر که نظره کشوه در این که سلو بی سو کالی که رو کنه پرتن دی پارست و معلومات نمات دی که دوش میره زنگ و هی سپیر واو یا تیا نه شپس سواتا یا یعنی سپیر وو اتا سپیر دوا نه شپر وو اتا بس تختی پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 0 او بل شمیره یې ده 0 8 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نورالله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 10 کالو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 14 15 3، یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0 8 1 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه ګلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-8-1-9 او دویم افغان بسیم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانو روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه. او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ، او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مرتبه انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکتر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکتر په توګه وپېژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم. په 2010 کال کې او وروسته په 2006 کال کې ما دی انګلستان هیواد دی ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ دی آزاد رقابت لاله او دی ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لاله ما ترلاسه کړ او دی لندن په کینګز کالج کې می خپل ماستری تکمیل کړ. او دی ماستری له تکمیلې دوه وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپل پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی ارتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې ترڅنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونی هم شته چې ډیر مسلکی کسان یې لکاره زړه توري کړی دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړی ده او خپل هیواد یې پریښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پریښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپل له تیرو څو کلونو راهیسې دی آنلاین زده کړو په برخه کې خپل هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو د نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم خپل همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپل هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په دې خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت که ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولای شي او ډېره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبرې اورېدې.
چو کیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چمیار بل لیونا
رازی جانان می نشتا ہو اول اختر دے چھ بیار ہے تیرا ماں او اپنے اختر خوشحال نئی ماں حسن میں غم بے مسافر دکھلی کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزر ملو بچے چاو کڑے ہو اس بکولو مر ازاری گرزی مینا میند کو ٹھو کو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو سی غم لے و نہیں کھڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کا مسئلہ یار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کا مسئلہ یارا ہے تو مطلب خندہ دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب یم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خڑ لے ہو دو کو دا خوز بنیم بیا بوکے ارمانونا
جون بده غم سروی یارا والله گرانی مزما قبول باسی سوالونا سینا کے سو زوینہ